تاسو لخبرونه ستړي مشي د ساجر رډو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې مو کندهار ته ورولو د انتخاباتو له بهیره مو خبرو خو د نورو مطالبو تر در پیژندلو مخکې خبرونه په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رای ورکولو بهیر پیل شو. په استرالیا کې د ماتې نه منونکي په نوم لوبې نن پای ته رسېږي او انقرې له ریاض څخه د هغو اتلسو مشکوکو کسانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې د خبریال خاشق وي په قتل تورن شوي. د خبرونو تفصیل: د کندهار په ښار کې د رای ورکولو ځینې مرکزونه له ټاکلي جدول سره سم د سهار 8 بجې خلاص نه شول. د انتخاباتو مسؤول کسان وایي چې پروګرام داسې چمتو شوی دی چې لومړی چارواکي رای ورکړي. د دې انتخاباتو له لارې به 11 تنه له کندهار ولسي جرګې ته لار پیدا کړي. د تلې د 16 له امنیتي پیښو وروسته چې له عمله امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت مشر جنرال عبدالمومن حسین خیل ووژل شول، په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات وځنډېدل. د انتخاباتو د خپلواک میسون په وینا په دغه ولایت کې یعنی په کندهار کې تر 15,000 ډېر کسانو د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي چې د رای ورکولو 133 مرکزونه ورته جوړ شوي دي. افغان امنیتي ارګانونه په کندهار ولایت کې نن د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د پراخو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دفاع وزارت هماغه رول چې مخکې ترسره کړو هماغه رول لوبوي، هم هوایی ګزمې لري هم ځمکني ګزمې لري. زموږ د ډېر درانه ولس قندهاریانو امنیت خوندیتوب لپاره خپل ټول امکانات په کار اچي تر څو هغوی وکولی شي چې د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
شاغلی جاوید زیاته کړه چې په ارامه او منظمه فضا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف د کندهار د امنیتي وزیر د څارلو لپاره د دفاع د وزارت د لوی درسیز مرستیال دغه ولایت ته تللی دی. د استرالیا په سیډنی ښار کې د ماتې نه منونکو یا ان فاکټس په نوم ورزشي سیالۍ چې افغانستان هم پکې ګډون وکړ نن پای ته رسېږي. په دې سیالیو کې په جګړو کې ټپي شوي سرتیري برخه اخلي. په دې مسابقو کې د افغانستان 8 معلولو سرتیرو په دریو مختلفو برخو وزن پورته کولو، ډووینګ، روینګ او والیبال کې ګډون درلود. که څه هم د تیر کال په سیالیو کې افغانستان 2 مډاله ګټلی وو، خو افغان ورزشکاران دا ځل هغسې ونه چلیدل. افغان ورزشکار سیف الرحمن رحماني چې د ماتې نه منونکو سیالیو ګډونوال وو ازادي راډیو ته وویل
با اندازه که ما آمادگی گرفتن بودیم در افغانستان با ما اندازه تانستیم مسابقه بدیم، اما متاسفانه چون
څومره چې مو په افغانستان کې چمتووالی نیولی و په هغې اندازې ولوبېدو. نه مو ښه تمرینونه کړي وو او نه مو ښه روزونکي لرل. دلته چې راغلو ټول شیان بل ډول وو. ماتې نه منونکي یا ان فاکټس سیالۍ په 2014 کال کې د بریتانیا د شاهزاده هری لخوا چې 2 ځله د سرتیري په توګه افغانستان ته راغلی وو پیل شوي دي. د ترکیې لوی څارنوال له سعودي عربستان څخه د هغو 13 مشکوکو کسانو د استرداد غوښتنه کړې ده چې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو په قضیه کې تورن دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس وویل د لوی څارنوال دفتر پرون په دې اړه د ترکیې عدلیې وزارت ته خپله غوښتنه وړاندې کړه. د انادولو اژانس ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر به په رسمي ډول له سعودي عربستان څخه د دغو مشکوکو کسانو د ورسپارلو غوښتنه وکړي. ترکیه ادعا کوي چې د سعودي چارواکو یو 15 کسیزه ډله د جمال خاشقجي د وژلو لپاره ترکیې ته استول شوې وه. جمال خاشقجي چې د سعودي د حکومت او واکمنې کورنۍ منتقد و، د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي کنسولګرۍ ته له داخلېدو وروسته ترای تم شو، چې وروسته بیا ریاض ومنله چې نوموړی په کنسولګرۍ کې دننه د شخړې پر مهال وژل شوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون پر سعودي عربستان ژغ وکړ چې د خاشقجي د جسد په اړه ورته معلومات ورکړي. د پاکستان د بشري حقوقو فعال اسما جهانگیر چې د روان میلادي کال په لومړیو کې مړه شوه، د 2013 کال لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د جایزې ګټونکو اعلان شوه. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی رئیس ماریا فرناند اسپونزا پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې اسما جهانگیر د هغو فعالانو په لیست کې ده چې د بشري حقونو د سرشکال جایزه یې ګټلې ده. میرمن ماریا لیکلی دي دا د ویاړ ځای دی چې د هغو افرادو او سازمانونو ونډه په رسمیت وپیژنو چې له بشري حقونو څخه ملاتړ کوي. اسما جهانگیر د 16 کلنۍ په عمر د مغزي سکتې له امله مړه شوه. هغې له 1998 تر 2004 کال پورې د غیر قانوني اعدامونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي کارپوهي په توګه دنده تر سره کړې وه. اسما جهانگیر دغه راز له 2004 تر 2010 کال پورې د ادیانو او عقایدو د ازادیو په برخه کې هم د پام وړ فعالیتونه کړي وو. او وروستی خبر دا چې د فلسطینیانو روغتیایي سرچینو ویلي دي چې اسرائیلي ځواکونو پرون په غزې تراړه کې 4 فلسطینیان په ډزو ووژل او 222 نورې ژوبل کړل. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې جنګي الوتکو یې دغه راز په غزه کې د حماس ډلې په دریو مرکزونو هم بمباري کړې ده. پوځ ویلي سرتیرو د بلوا ضد اقداماتو په لړ کې پر هغو مظاهرهچیانو ډزې وکړې چې له اسرائیل سره پر پوله هره جمعه مظاهرې کوي او پر سرتیرو د ډبرو او پټرولي بمونو ګوزارونه کوي. په غزه کې له څو میاشتو راهیسې هره جمعه زرګونه فلسطینیانو د اسرائیل د کلابندۍ پر ضد مظاهرې پیل کړي چې په اکثرو مواردو کې په خونړیو شخړو بدلی شي. په دې شخړو کې تر اوسه پورې 212 فلسطینیان او یو اسرائیلي سرتیری وژل شوی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري او د کندهار په ګډون د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي.
زه یوازې نه بلکې ټول کندهاریان دې ته اماده دي چې خپل رایه وکاروي او ښه ډاډه زړه ورسي.
د کندهار د اوسیدونکو ترڅنګ په دې خپرونه کې د دې ولایت له مرستیال والي سره شغیدلو یو چې د ولسي جرګې انتخابات څرنګه پیل شوي.
موږ امیدوار یو چې کله په انتخابات کې برخه واخلي زه په کله اندېښنې شې په دا غړیتنې سره.
د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې اړه و چې پکې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته کتنه شوي. له کندهار پرته اوس یو غزنی پاتې دی چې د ولسي جرګې انتخابات یې ځنډیدلې دي. د غزنی د ښار د لرغونو منارونو حال مو اخیسته.
دی منارو ترڅنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره لته موجوده، د سلطان سبکتګین مزار لته موجود دی. د دې لپاره موږ 5.5 متر یو دیوار پروژه منظور کړي. پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. کندهار ته ورزول هغه ځای د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، سهار ځینې مرکزونه د کندهار په ښار کې د رای ورکولو نه پرانیستل شوي او بیا وروسته بیرته خلاص شول، اوس څه حال دی او تاسو په کومه سیمه کې یاست؟
بلې شپه تاسو له هم د کندهار د عینو مینې د سید جمال الدین او ستیا مجانی په مکتبونو کې چې دا دلته یو د نارینه وو او بل د میرمنو لپاره د رای ورکولو مرکزونه دي. لا هم دغه وخت چې زه تاسو سره خبرې کوم اته بجیا او لس دقیقې دي د رای ورکولو بهیر نه دی پیل شوی. البته تر ټولو جدي مشکل چې دلته موږ د خلکو سره خبرې وکړې هغه دا و چې د انتخاباتو یا د ټاکنو د کمیسیون مامورین په خپل وخت نه ورغلي. همدا اوس شپه تاسو ما سره د حاجي عبدالحق په نوم د کندهار ښار حاجي عبدالحق میوندوال د کندهار ساری اوسیدونکو دی د غواړي د دغه څنګه او د چولي دغه بهیر په لنسو غواړي خبرې وکړي.
او ډیر ښه حاجی صاحب. بله،
سلام علیکم.
علیکم السلام. مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخی سره. حاجی صاحب، مشکل په څه کې دی ستاسو په باور؟
اوسخه مننه وروره، مشکل دغه کمیسون کې دی. خلک دلته په شپږ بجې راغلي دي، سپرغری مایوب ځوانان خوندې ورونه خدای و بجې ویلې چې د شپږو څخه لګاغلې چې دروسه هم بهیر پیل نه دی. مشکل په کمیسون کې دی، کمیسون بې کفایت دی، کمیسون غیر مسلکي دی او بعضی کړي په کمیسون کې دي چې د کندهار خطر فولاندي کې د کندهار خلک د رای څخه مایوسه کې چې هر څه خلک دلته انتظار وباسي ډېر تولاسي. دا د تاسو خبريال ولار دی چې د سمایوبین په داخپل ځادوی کې راغلي دي درای ته خپل سرنويشت وتا کې خپل واکې نمائنده وتا کې او متاسفانه چې د کمیسون د کندهار څخه ګانا چلان کی او د کندهار د خلکو ته هیڅ توجه نه کی او هیڅ نه غواړي چې کندهار خلک د خپل رای وکاري.
حاجی صاحب میوندوال، تاسو خپل له دې مسولو کسانو سره خبرې کړې دي چې دوی علت څه درته وایي چې ولې انتخابات ځنډیدل؟
دوی لا دا وایي چې کمیسون دروسه پورې امنیتي ولایت مقام امنیت کومندانۍ کشتي و امنیتي ارګانو امنیت په عامو ته همدا ونیولی دی. کمیسون کی مشکل دی نه پانی آمده کیږي نه مواد آمده کی نه دوی دروازه خلاصي نو صرف صرف وش چې وخت دا دی اته بجی دی دا اته بجو سم چیرې دی بیا نو دغه رای د مخلوق دا خلق دا ولست تر څه وخت پورې ورکې خو دا باید وخت بل ورځ هم ورکول سي دا وخت خو صرف صرف نه غواړي چې کنداري ولست خپل واقعي بودن ثابت کړي نه غواړي چې کنداري ولست خپل واقعي نمایندګان وټاکي خو دا د کمیسون دوګانه چلان دی کمیسون دې کې پاتې دی په کمیسون کې بعضي کړي او افراد او اشخاص دي چې هغه د کندار په ضد باندې توکیه کوي نه غواړي چې د کندار ولست کې خپل حق سرګان کې خپل حق کې وغواړي خپل راه دي وکړي.
حاجی صاحب میوندوال مننه. صادق رښتینی را سره یست؟ بله رښتینی صاحب.
بس و رښتینی
صاحب مننه مننه
چې موږ ته وخت راکړي او دا د رښتینی صاحب موجود دي چې دا مشکلات په خپل فکر دی.
ډیر ډیر مننه.
بله که په خبرونه کې وخت لري د کندهار ښار یو بل اوسیدونکی هم غواړي خبرې وکړي.
خبرې به ورسره وکړو. څوک دی او لطفا خپل ځان معرفي
کړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زاجل د بنا کرځي د عینو مینې په محل کې د سید جمال الدین افغان د لیسې و مخ ته پر وو بچې څو کم راغلی یم په پښان مایوب یم نو اوس موږ نه چې در وسه لا کار نه دی شروع.
تاسو حاجي صاحب عزیز الله تاسو پوښتنه کړې ده چې ولې رای ورکول ځنډېدلې؟
ولکه ودی وای وای په محلو کې د دروازه لا د میټریک ماشینه لا دروازه نه جن سب سی دروازه کار لا نه شروع شوی خلک په جو په ولادي ترته څوک پته ولاره خو کله سپینځي وو ما یې بین وو دغه یې سره دې په خلک دې درې دای نه سي نو په دون دغه کې او په دې محل کې ولنتر وو څوک څه دغه کړی دي سپتي نام کړی دي دا په یو ورځ نه خلاصيږي او دا اته بجیږي لاس بالا پاو بالا لاس بجیږي دغه اته بجیږي نو دا دروته لا کار نه دي چې ورته وي دغه څوک ولاړ دي لاندې راستاسې خبري علم نو مخته ولاړ دي خپل دا څنګه ګوري.
حاجي صاحب عزیز الله د چیرته ستاسو ولاړ یاست؟ ستاسو لا اټکل سره سم څومره کسان انتظار دي سي رائے باید ورکړي پام دغه ځای کې؟
یا ان شاء الله تعالی واس خدای چې په تخمین بده نو نه کیږي خدای دې په زرو ولاړ دي بيخې په زرو ولاړ دي پرې څلور صفه سره ولاړ دي بيخې تر نیم کیلومتر پورې ته رسیدي دا دغه خلک.
حاجی صاحب عزیز الله ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته و موریدل چې د کندهار په سلامت لتا سو مننه و موریدل چې د کندهار په عینو مینه سیمه کې دغه ستونزه ده. رښتینی صاحب د انتخاباتو د کمیسیون له مشانو سره له دې ځایه تخنیکي همکار قادر جلالوف او نور همکاران هڅه کوي چې رابطه ټینګ کړو او دا مشکل له دوی سره مطرح کړو. څنګه تاسو ارتباط نیولې؟
بله همدا اوس چې ما له تاسو سره خبرې کولې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد چې تېره ورځ د کندهار ته راغلی و دی دغه مرکز ته چې د کندهار د عینو مینې د سید جمال الدین لیسه ده دلته د مرکز ته راغلی و خو د مطبوعاتو سره خبرې ونه کړې. البته موږ څو ځله هڅه وکړه چې دغه ستونزه چې ولې لا پر خپل وخت د رای ورکولو دغه مرکز نه دی پرانیسته شوی دا موضوع شریکه کړو خو د مطبوعاتو سره خبرې ونه کړې.
هیڅ معلومه هم نه شوه چې د څه لپاره نور راغلی دی.
لکه څنګه چې موږ مخکې په ریپورټو کې وویل چې د انتخاباتو کمیسیون مامورین په خپل وخت دغه مرکز ته نه وو راغلي او له دې خاطره د رای ورکولو بهیر په خپل وخت پیل نه شو. اوس دا د چې د سایت سره خبرې کوم دلته امنیتي چارواکو خلک په قطارونو کې ودرول او داسې مان کېږي چې دغه بهیر دادی کرا کرا پیلېږي.
رښتینی صاحب د کندهار له نورو سیمو احوال لري سي هلته هم ورته مشکلات شته او کنه یوازې په عینو مینه کې دغه مشکل شته؟
بله د اول خو باید ووایي چې د کندهار د عینو مینې د رای ورکولو مرکز چې تقریبا ویل کېږي شاوخوا 2000 کسانو په دغه مرکز کې خپل نومونه ثبت کړي دي. د دې تر څنګ د کندهار په نورو سیمو کې هم خلکو شکایتونه کړي دي چې په خپل وخت باندې د رای ورکولو بهیر نه دی پیل شوی.
رښتینی صاحب مخکې هغه حاجی صاحب عزیز الله دا خبره وکړه چې دوی د پښې مشکل هم درلود. څرنګه دا د رای ورکولو په وخت باندې معیوبینو ته لمړی تو بر کوي او کنه
تر اوسه خو لا د بهیر نو پیسې خلک په قطارونو کې ناس و دا به ورسره معلومه شي چې کله د رایو کول بهیر پیسې چې په څه ډول باندې دوی مایدین ته لومړی حق ورکوي
صادق رښتینی مننه لایبې خبرتیا او وروسته کابل ته ځو کابل ته د دې لپاره ځو چې د انتخاباتو له یوه بنسټ سره دغه مشکل شریک کړو چې هغوی په څه سترګه ورته ګوري
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې ټوله ورځ په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.15 څپه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د کندهار په ګډون ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 خبري شي. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات روان دي او مخکې مو د ازادي راډیو د خبريال په وینا واوریدل چې په عینو مینه کې دغه انتخابات په یو مهم مرکز کې چې شاوخوا 12,000 کسانو په دغه عینو مینه کې د انتخاباتو د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي وو انتخابات څه ځنډل شوي دي. خو اوس شیبه مخکې مو خبريال خبر راکړ چې هلته خلک په قطارونو کې درېدلي دي او د رای ورکولو لپاره چمتو شوي دي. زموږ خبريال رحمت الله افغان په کابل کې د کندهار د انتخاباتو مسله د انتخاباتو له یوه بنسټ سره شریکه کړې ده. افغان صاحب دا موضوع مو له چا سره مطرح کړې ده؟
شبر صاحب تاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې ولې د انتخابات په کندهار کې ناوخته شروع سو په دې اړه مو هڅه وکړه چې علت پوښتنه د انتخابات د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره نه وکړو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دوی نظر واخلو خو بریالي نه شولو. یعنی زموږ ټلیفون ته چا ځواب ورنه کړ. بیا هم د افغانستان د انتخابات د سر یو شمېر بنسټونو د دغه ناوخت پیلیدنې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وویل چې کله چې انتخابات ناوخته پیلېږي نو د انتخابات خپلواک کمیسیون مجبور دی چې د خلکو لپاره دغه وخت تمدید کړي او کله چې وخت تمدیدېږي نو درغلۍ ته لاره هواریږي. ښاغلی رشید په دې اړه وویل
ځینې مسایل کې باید ووایي چې کمیسیون په پروسې باندې ډېر حاکمه نه ده او دا باعث دی ګرځي چې یو خونه پروسه خپلواک باندې پیل نه شي او ځنډ کې راشي او په دوه قدم کې تخلفات کې ډېر رامنځته شي چې دا فلا د پروسې په سلامتی او اعتبار باندې به تاثیر لري او که چیرې دغه تاخیر رامنځته کیږي خامخا کمیسیون بیا هم مجبور دی د تمدید تصمیم ونیسي. څومره چې پروسه ناوخته وي خود زیاد باخه هم یعنی ماخوستن خود زیاد دلته خپله د تقلب لپاره او د ځینو غیر قانوني اصل لپاره زمینه مساعده کیږي.
بله له دې وړاندې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وا پوار ورویلی و چې دوی د میزان د 28 او 29 انتخاباتو نه ډیر زیات درس او عبرت اخیستي. دا وېڅ کلب هم دغه استونزه په کندهار کې تکرار نشي چې په ناوخته شروع کېدل سره خو به هم لیدل کېږي چې بر صاحب چې په کندهار کې دغه استونزه موجوده ده. پراتلونکو خبرونه کې موږ دا چې ولې ناوخته شروع سو په دې اړه د علت پاړه باوریدونکو ته معلومات ورکړو.
بله رحمت الله افغان مننه. رحمت الله افغان د ازادي رادیو خبريال چې ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو لپاره ځانګړي پروګرامونه هم چمتو کول. وروسته به بیا هم افغان صاحب له تاسو سره ارتباط ټینګ کړو چې له انتخاباتي بنسټونو سره دغه موضوع که چیرته بیا هم مشکلاتو دغه موضوع بیا هم مطرح کړي چې هغوی په دې برخه کې څه وایي. هغه کسان چې په دې برخه کې پړ دي آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغوی ته مجازات کوي او کنه او داسې یا عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کوي او کنه. د کندهار د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ناوري لبي خبرتي او روسته د کندهار لمرستيال ولي حاجي اغا لالا حاجي اغا لالي دستګيري سره شهيدلي.
شيبه په شيبه د ورځي تازه خبرونه راپورونه او تحليلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډيو ووري.
د کندهار د ولی مرستيال حاجی اغا لالای د سګيري وای په ولایتي کچه د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوې ده. شغلی د سګيري د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په لویه کچه دغه ټاکنو لپاره تدابیر نیول شوې دي. صادق رښتینی د شغلی د سګيري سره مرکه کړې.
په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنې ترسره کیږي. د ولایت په کچه څومره چمتووالی نیول شوی؟
تاسو معلومه ده چې تیر او ته د لپاره د ملي ټولنې مشرتابه او د افغانستان د کندهار د وزیر مسلین ټول حاضر وو. د دې لپاره پروګرام د جینی ونې ده خو بدبختانه پیښه را مابېسته شوه. هغه اساس باندې انتخابات وځنډېدل سبا لپاره، او سبا ممنیتې جلسې د ستانکزي صاحب په مشرۍ باندې مو کونډه وسپله دوشنبې باندې، او په پرون بلز مو کونډه وسپله. د دې لپاره پروګرام د جینی ونې شوې ده. همدې ټکو چې نو تشویش نشته، او پاته سو د کمیسیون همشتي تمنه راکړی چې مرکز څخه همشته خلک راغلي دي، موږ خلک ټول تر لین کړی دي. هغه چې به هاتو یا تشویشونه چې په نور ولایت کې را مبنی تاسو په لاره یا د بعضو مرکز محلو یا مرکزو انتخابات بل ورسته وزن لري، دې همشتي تمنه راکړی چې موږ هیڅ نو هغه تشویش نه لرو، او کامل پروګرام د ګیلرو، او موږ امیدوارې چې کله په انتخاباتو کې برخه واخلي. زه پریکړه ده چې نشته یو خدای غړي نه اساسو.
لکه تاسو چې په خپل خبر کې دا ونه وکړه د کندهار پیشي د ویونی لپاره د ولسی جرګې ټاکنې وزندولې، دغه پیش له خاطر خو به د ټاکنو په برخه کې نور د ګډوډیو ویره نه وي؟
دا غړي خو چې وزارت فرمان دی په ټول کندهار کې امنیتي کوی خپل کارو ته متوجه دي، خپل امنیت ته متوجه دي، او کمیسیون خپل کار سمبال کړی دی، او ولس زه په دې کې درم چې راوځي بودی پچول او ته چې موږ څه داسې خاصه پیښه کندهار شهر او کندهار شهر نږدو د او ولسوالۍ کې داسې ونه لیدي، زه په دې مطمئن یم چې خلک راوځي په انتخابات کې برخه اخلي.
او ځینې کسان ویره لري چې هسې نه غیر مسؤول وسله وال او یا هم زورواکان دي د ټاکنو په بهیر کې لاسوهنه وکړي.
زورواکان خو پخوا په نورو انتخاباتو کې غلطۍ کړې وي یا غلطۍ شوې وي، زه خو فکر نه کوم چې په دې کې دي. اوسې په دې وجه چې به میچک سیستم دی، او هغه کار څوک دې څه د زور سره کار وکړي بیرته سبا نتیجه څرل کیږي، او هغه نتیجه نور کوي. او د دې په اساس نظارت کوي دي. یو څلو نه کسان په کندهار کې کاندیدان دي چې اوس ولاړ دي، ولس و اوس نه ولاړ دي، یو څلو نه. نو هغه ته په دې کې کوي داسې کسان شته چې ټول مرکزو ته خپل نظرونه واستوي. زه په دې کې دایم چې اقل لس پنځلس داسې نماندان شته چې هغه خپل ټولو محلو کې یا مرکزو کې خپل ناظرین ولري. دوم شکایت کمیسیون خپل ناظرین استولی دي ټول ولسوالۍ د پاره امدګر شو دي، د شار کوڅه کې پیپا دغه سم امدګر شو دي. نو موږ په دې مطمئن یو چې هر څوک غلطي وکړي یا زورواکي وکړي هغه به په ګټه بیا نه وي، بلکې هغه به د دې په وسیله پارلمان ته لاره پیدا کړي، د پارلمان څخه به لري پاتې شي.
او په کندهار کې 15,000 کسان نوملیکنه کړي، کچيري په لومړي ورځ د شنبه په ورځ باندې ټول خلکونه کولای شي چې رائے ورکړي، آیا د دې امرګسته چې د دوهمې ورځې لپاره هم په کندهار کې انتخابات وسی؟
زه فکر نه کوم. په دې وجه چې هغه خلګاویچ په نورو ولایتو کې دوهمې ورځې لپاره انتخابات وسوله، په هغه کې د بایومټریک نوې سیستم وو، او حتی د خپل خلک نو چلین کړي او خلک نو سره پیدل کم کارکونکي چې وو د تاسو معلومه ده چې دا خو څو تاسو یو ساعت وځه لپاره یا بلکې دوه یا ساعت وځه لپاره د خلک استخدام کیږي. نو هغه ته د ټول زده کړو او شغل به په پس دا نه وخت راورسېږي په میچک سیستم. نو هغه نیم ګټه په اساس باندې چې ډېر کسان دې نه وخت خپل مرکزونه خلاص کړل او خلکو ته رسیدګي د خدمت باندې کړل، نو په دې وجه دا خپل بخښه وغوښتله، خپل نیمګړتیا یې ومنل کمیسیون. نو په دې وجه باندې بدر زه ته هغه د پاره دی کمیسیون وایي چې موږ خلک راغوښتي وو، خلک راورسېدل تېرې یکشنبه په ورځ، او موږ یې خلک ټرېننګ کړل. نو هیڅ نه وایي تشویش وایي اندېښنه کمیسیون نه ده شوه دی. نو موږ په دې وجه باندې وایي چې دوه مرسته به نه بدېږي.
د کندهار د والی مرستیال حاجي اغا لالای دستګیری نړیوالو چاپی خبرونو د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د ولسی جرګې پر انتخاباتو مقالې خبري کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
په داسې حال کې چې جنگ دوام لري، افغانان رائے ورکوي. دا د اکونومیست اونیزې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان په اړه چاپ کړی ده. اکونومیست په کندهار کې د میزان شپږویشتمې پیښې ته اشاره کړې چې پکې د کندهار ځواکمن امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وژل شو. د مطلب لیکوال همدارس د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ناامنیو ته په کتو لیکي چې ښایي په جنګونو کې سلګونه کسان وژل شوي او ټپیان وي، خو د لیکوال په باور حکومتي رسنیو دا ستونزه کمه ښودلې ده. اکونومیست لیکي په داسې حال کې چې د جګړې لمن ورځ تر بلې په پراخېدو ده، د سولې اړتیا لا پسې احساس خلاصیږي، خو خبرې هم تر جنگونو اسانه ندي. مجلې د افغان سولې د خبرو د مختوړلو لپاره د افغان امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد هڅو ته اشاره کړې چې د اکتوبر په 12مه د طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې کړې دي. اکونومیست مجله لیکي ښایي د خلیلزاد او د هغه د مخاطبینو ترمنځ ځینې هم نظرې موجودې وي. اکونومیست لیکي زلمی خلیلزاد چې له 2003 تر 2015 کاله په کابل کې د امریکا سفیر و، د امریکا تر ټولو جګپوړی سیاستوال دی چې د افغان سولې د خبرو د مختوړلو لپاره مقرر شوی او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ملاتړ هم ورسره دی. رای او مرمۍ په افغانستان کې دا د بروکینګز انسټیټیوټ د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د خلکو په ګډون لیکلې ده. په مقاله کې راغلي سره له دې چې طالبانو د میزان د 28مې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و، خو ګڼ شمېر افغانانو رای ورکړه. بروکینګز انسټیټیوټ لیکي کومو خلکو چې رای ورکړي خپل میړانه وښوده. په مقاله کې راغلي افغان پوځیانو تر ډیره د طالبانو مخه ونیوله، خو بیا هم دې ډلې په بیلابیلو بریدونو کې د شنبې ورځې تر پایه 80 کسان ووژل او 400 تنه نورې ژوبل کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او د کندهار په ګډون د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. کندهار ته ورسو، له هغه ځایه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست په ټلیفون را سره دی. حق پرست، خبرونه ته شرح لري. کور ودان حق پرست، د خبرونه په پیل کې مو له کندهار دغه لشاره د عینو مینې لسیمې خبریال دغه خبر را کړ چې مرکزونه په ځنډ پرانستل سوي دي، علت یې څه دی د رای ورکولو؟ زموږ خبریال د عینو مینې لسیمې خبر را کړ چې هلته د انتخاباتو د رای ورکولو یو مهم مرکز په ځنډ پرانستل شوی دی، یعنی تقریبا یو ساعت لا خلک انتظار و لو بجو وروسته، او دا مرکز لا تړلی و. علت یې څه دی؟
عملاً دا اوس موږ هم د عینو مینې مرکزونه او ځینې محلونه وکتله چې په دې کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس او معاون د افغانستان د دې کمیسیون موږ سره حاضر وه. انشاءالله موږ ډاډ ورکوو چې عملاً اوس کار روان دی. دا اوس هم موږ د ځینو ساحو په ګزارشونو لرو چې په ولسوالیو کې او په داخل ښار کې د کندهار د ټاکنو پروسه په ډېره ښه طریقه مخته ځي. اما یو
بله حق پرست راسرس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست سره مو ټلیفوني رابطه قطع شو، خو البته د ډاډ ورکړ چې په ټول کندهار کې او د کندهار په ښار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره رای ورکول پیل شوی دی. د سهار په 2 بجو چې ټاکل شوی و دغه د رای ورکولو مرکزونه پرانیستي بي، په ځینو سیمو کې دغه مرکزونه نه و پرانیستل شوی. بیا وروسته د انتخاباتو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې لومړی ځینې چارواکي رای ورکوي، وروسته به بیا عام خلک رای ورکړي. خو د اوس ډاډ ورکړ چې ټول مرکزونه پرانیستل شوي دي. د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې د دې انتخاباتو په اړه.
ستاسو له پیغامونو
احمد لازیر ما د کندهار ولایت څخه زه یوازې نه بلکې ټول کندهاریان دې ته اماده دي چې خپل رای وکاروي او په ښه ډاډه زړه ورسي.
ما نوم عبدالرحمن، زه د کندهار اوسېدونکی یم. موږ تقریبا ټول تیاری نیولې دی، اوس اماده یو او غواړو چې شفاف او صاف انتخابات ترسره شي.
ما نوم نصیب الله حکیم دی، د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. کومې ستونزې چې په نورو ولایتونو کې د تخنیکی ستونزې کې ماشینا په وخت نه رسېدل، نو د حکومت غوښتنه کوو چې موږ کندهار تخنیکی ستونزې له امله تخنیکي ستونزې ته ایسته کې انتخابات اماده یو چې خپل رایه و مناسب شخص هغه ته ورکړو.
ما نوم احمد الله دی، خواد روس اماده یو. خو موږ هم غواړو چې دغه کندهار کې هم د نورو ولایتونو فرقم انتخابات په شډو کې سره شي، او هغه مشکلات چې په ځینو ولایتونو کې هغه باید برطرف شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساجر رو پرونه خبرونه کې د کندهار د انتخاباتو په اړه بیا هم له تاسو سره معلومات شریکو. یو شمیر نور مطالب هم لرو تر 9 بجو لمړ سره وسی. البته دا ساجر رو خبرونه د ماشام تر 9 بجو پورې ادامه لري.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د کندهار د ښار په ګډون د کندهار په 15 اداري واحدونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای ورکول روان دي، او د سهار په 2 بجو باندې ځینې مرکزونه تړلي وو او دا ستونزه اوس هواره شوې ده. د چارواکو په وینا افغان امنیتي ارګانونه په کندهار ولایت کې نن د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د پراخو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي. د استرالیا په سیډنی ښار کې د ماتې نه منونکي په نوم ورزشي سیالۍ چې افغانستان هم پکې ګډون وکړ نن پای ته رسېږي. د ترکیې لوی څارنوال له سعودي عربستان څخه د هغو 300 مشکوکو کسانو د استرداد غوښتنه کړې ده چې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو په قضیه کې تورن دي، او د پاکستان د بشري حقونو فعال اسما جهانګیر چې د روان میلادي کال په لومړیو کې مړه شوه د 2013 کال لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقونو د جایزې ګټونکې اعلان شوه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د کندهار په ګډون ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. کندهار ته ورځو. له هغه ځای د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی بیا هم په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، مخکې د انتخاباتو د خپلواک میسون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې اوس په ټولو سیمو کې مرکزونه پرانیستي دي او خلک رای ورکوي، څرنګه دا خبره تاسو تاییدوي؟
بله، د کندهار د عینو مینې د سید جمال الدین افغان په لیسه کې هم دا دی د 8 بجې او 10 دقیقې کې د رای ورکولو بهیر پیل شو، او کسان چې خپل رای استعمال کړی د دوغو سره موږ خبرې وکړلې. د کندهار په نور برخو کې هم ما چې د خلکو سره خبرې کړې دي، هغه مرکزونه چې تر 2 بجو پورې لانو تر 8 بجو پورې نو پرانیستل شوي اوس د خلکو پر مخ پرانیستل شوي.
په عینو مینه کې په دې کومه سیمه کې چې تاسو یاستئ، ځینې کسان مو لیدلي دي چې رای ورکړې ده، ځکه مطلب مې دا دی چې څومره وخت د رای په ورکولو باندې تیریږي. په نورو ولایتونو کې تیره شنبه یو ستونزه دا وه چې په ځینو ځایونو کې خلک له بایومټریک سره آشنا نه وو او رای ورکول ځنډېدل.
بله، هغه لومړني دوه کسان چې په دغه مرکز کې رای استعمال کړی دوی سره ما خبرې وکړې. دغه مشکل چې د تیر شنبې په ورځ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم و، دلته هم د بایومټریک د استعمال پر مال باندې لا هم مامورین ستونزې لري، سره له دې چې تېره ورځ او د تېرې اونۍ په جریان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې په څو ډله خپلو مامورینو ته د بایومټریک ماشینونو د استعمال طریقې ورزده کړي دي او هغوی ته تمرین ورکړي. خو لا هم اوس په د لومړنیو شیبو کې دا لیدل کېږي چې دوی چې د یوې دقیقې یا د شپېتو ثانیو وخت کې د یو نفر د رای ورکولو د بهیر لپاره ټاکلی وو، په دغه ټاکل شوي وخت کې لا هم خلک نسي کولای چې خپل رای استعمال.
یعنی تقریبا څومره وخت نیسي؟ یعنی ځنډ څومره راځي؟
لومړنی کسان چې ما خبرې وکړې دي د تقریبا د 3-4 د کوپ جریان کې دغه پروسه تای کړې ده او رای استعمال کړې ده، او د ټاکنو کمیسیون ویل چې د بایومټریک او د رای ورکولو دغه ټول پروسه تقریبا 6 ثانیې وخت نیسي.
البته بیا هم د 3-4 دقیقې یو موافقت ته په یو ډول، ځکه چې په کابل کې د شنبې په ورځ په ځینو مرکزونو کې حتی 15 دقیقې هم یوی رای ورکولو وخت نیوی، او بیا وروسته په کابل او په جنو نورو ولایتونو کې د شنبې د ورځې او د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په ترڅ کې د مامورین له بایومټریک سره یو څه آشنا شول او بیا د بهیر ګړندی شو. د په تیر نیم ساعت کې رښتینی صاحب دا موضوع ما یاد کړ چې څرنګه هغه کوم کسان چې مایوب دي، آیا دوی ته دا لومړیتوب ورکوي چې اول دوی رای ورکړي او کنه دا شی نشته؟
بله بله، د هغه کسان چې مایدین و دوی ته لومړی نوبت ورکول شو او دوی د ټاکنو مرکز ته داخل شو او خپل رای استعمال کړ.
صادق رښتینی مننه چې بیا هم مو هم په خبرونه کې برخه را سره واخیسته. د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونه کې بیا هم کندهار ته ورسو او د کندهار د ولسي جرګې د انتخاباتو له بهیره مو خبرو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سجر رادیو پر روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو، خو اوس په یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وای که روسیه د واشنگتن غوښتنو ته مثبت ځوابونه وای، نور بندیزونه به پرې ولګول شي. له کریمیا ټاپو وسمې او د اوکراین له ختیځ څخه وتل، د امریکا په انتخاباتو کې مداخله نه کول، او پر تبعید شویو روسي وګړو د کیمیاوي بریدونو نه کول له روسیې څخه د امریکا اساسي غوښتنې دي. جان بولټن له رویټرز خبري اژانس سره له روسي مقاماتو سره د خپلې وروستۍ کتنې جزئیات شریک کړي دي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن روسیې ته ویلي دي چې له کریمیا ټاپو وسمې او د اوکراین له ختیځ ووزي او د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه ونه کړي، کنه له نورو بندیزونو سره به مخ شي. جان بولټن له مسکو څخه د خپل وروستۍ کتنې په اړه له رویټرز خبري اژانس سره هغه موضوعات شریک کړي چې نوموړي له روسي مقاماتو سره پرې خبرې کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې له روسي چارواکو یې وغوښتل چې لویدیځ ته پر خپلو تبعید شویو وګړو د کیمیاوي بریدونو مخه ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن په دې غور کوي چې په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو د برید په قضیه کې پر مسکو نور بندیزونه ولګوي او که څنګه. سرګی سکریپال او لور یې د نویچوک په نوم په یو ډول اعصاب فلجوونکي موادو مسموم شوي وو چې د لویدیځو هیوادونو په وینا په روسیه کې جوړ شوي دي. روسیه بیا له خپل لوري ټینګار کوي چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې او د پخواني روسي جاسوس کریپال د مسمومیدو په قضیه کې هم لاس نه لري. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې دا به دقیق نه وي چې ووایو پر روسیه به نور بندیزونه ونه لګو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د رواني اونۍ په سر کې په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او هغه ته له امریکا څخه د کتنې بلنه هم ورکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای ورکول دوام لري. د خصوصي دونکو د ولسي جرګې ټاکنو ورځې ته نږدې د کندهار او هلمند په دوه جلا پیښو کې درې واړه وټل شوي افغان جنرالان عبدالرازق حسکزی، عبدالمومن حسین خیلا او عبدالجبار قهرمان د افغانستان رښتینی خدمتګاران یاد کړل. دوی وویل دا ډول ناوړه پیښو مخه هغه مهال نیول کېدای شي چې افغانان په خپلو کې یو لاس شي، یو بل وسخمي او د پردیو د لاسوهنو مخه ونیسي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست د ولایتي شورا غړي روڼ اندي او قومي مخور وایي دا هیواد هغه مهال لشته ستونزو او ناخوالو څخه راوتی شي چې افغانان په صادقانه ډول په خپلو کې یو بل ته د ورورۍ لاسونه ورکړي، یو بل وزغمي او پردیو ته اجازه ورنکړي چې په دوی کې تفارقې واچوي. دوی یاد سرګندونې د جمعې په ورځ په خوست کې د کندهار او هلمند په پیښو کې د دریو وژل شویو افغان جنرالانو د فاتحې او قرآن کریم د ختم په مراسمو کې وکړې، مراسم چې د لسګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو، مدنی فعالانو، روڼاندو او ځوانانو په ګډون د هیوادپال ځواک په ودانۍ کې جوړ شوی ول. د ولایتي شورا غړي امیرالله رسوان آزادۍ راډیو ته ویل
په داسې حالت کې به موږ د هغه نه وزنه ځون روبسو چې یو بل په خپل غېږ کې ونسو او وزغمو. که چېرته خدای نه خواسته یو څوک په بل چا ځون مفوق وبلي، لوړي وبلي او نوره کام، نو دا منه لري چې هغه د دې وطن د اتفاق د متضرر کولو هڅې کوي او د دې خلکو په منځ کې نفرت ورولي. دا به د دې خلکو د ناکامۍ او د پریشانۍ او اولاد جنگ دی ورته سبب شي.
د دې مراسم ویناوالو د کندهار او هلمند په وروستیو پیښو کې درې واړه وژل شوي افغان جنرالان د دې هیواد رښتینی او صادقه خدمتګاران یاد کړل. د ولسمشر سلاکار محمد ابراهیم مشفق وایي هغه څوک چې د دې وطن او ولس په خدمت کې وژل کیږي د افغانانو اتل دی.
هر څوک چې د مونږ د افغانستان په خدمت کې شهادت رسیږي هغه مونږ قهرمانان دي. هغه څوک چې تبعیض ورولي او فارکر ورولي د افغانانو ترمنځ هغه مونږ ته قابل دی منلو نه دي. ټول خوستوال په دې غمجن دي، خفا دي او مونږ تسلیت د خپل ورونو یو هغه د هلمند ورونو ته او د کندهار خلکو ته.
د ولایتي شورا په خواني رئیس عبدالولی واحدزی د وژل شوو جنرالانو په باب وویل،
په د تیرو اولسو کلونو کې دوی د نظام د پایښت دپاره بېدرېغه قربانۍ ورکړي، حتی د خپل فامیل غړي یې له لاسه ورکړي وو، او دا دی اوس یې ثابته کړه چې خپل سرونه یې هم په دې لاره کې نظرانه کړل. انشاءالله د افغانستان مؤمن ولس به د دوی لاره تعقیبوي.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون جنرال رازق یو داسې شخصیت یاد کړ چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک یې پر ځان راټول کړي ول.
جنرال صاحب رازق رقم جنرالان به زه فکر نه کوم چې په آینده 200 کالو د افغانستان کې بیرته رامنځته شي. تر دې اندازې پر تکړه او خیار زیرک پو سخی دلسوز سړی و چې توانېدلی و چې د افغانستان ډیر وګړي په مختلفو ولایتو کې په ځان باندې راټول کړي.
د کندهار پخوانی امنیت قماندان جنرال عبدالرازق او د دغه ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسین خیل تیره پنجشنبه د ولایت مقام په انګړ کې په داسې حال کې چې له یوې امنیتي غونډې د وتلو په حال کې ول، د یو ساتونکي لخوا په ډزو ووژل شول. د ولسي جرګې نومان عبدالجبار قهرمان بیا له دې پیښې یوه ورځ مخکې د نوموړي په ټاکنیز دفتر کې په یوه چاودنه کې ووژل شو.
لخوست او روزګان ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې ګڼ شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې پر پاکستان شغ وکړ چې په افغانستان کې انسان وژنه بند کړي، کنه نو غچ به ترې واخلي. دوی له حکومته د کندهار د پیښې د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه هم وکړه. په دې اړه نور حال له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پوره پور کړي.
په کندهار کې له هغه پیښو وروسته چې د دې ولایت امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس مومن حسین خیل په کې ووژل سو، د افغان ولس او حکومت خوله یو ځل بیا پاکستان ته راوښتې او دغه هیواد یې د افغانستان د ټولو ناخوالو لامل بوللی.
دا چې مریان لرو چې دا سر کاله چاړه په لاس درکه وژل لا بې پروانه کې پنجاب یې.
په اروزګان ولایت کې د جمعې په ورځ لسګونه قومي مخور او دیني علما چې د جنرال عبدالرازق د فاتحې په مراسمو کې راټول سوي وو، پر پاکستان یې غږ وکړ چې نور دی په افغانستان کې له افغان وژنې لاس واخلي او د سولې لپاره دې هلې ځلې وکړي. دوی زیاته کړه که پاکستان په افغانستان کې له وژنې او ترهګریزو بریدونو لاس وانخلي، د پاکستان برخلیک به هم د افغانستان په څیر وي. قومي مشر عبدالباري باور او معلم رحمت الله خان داسې وویل،
موږ تاسې دغه ځوانان چې ورکوله که قهرمان دا یووالی غواړي، هغه دښمنان چې موږ وژنې په مرګ یې نشي خلاصولی، دا موږ اطمینان ورکوو چې موږ په افغانستان کې داسې زمریان لرو چې دا سل کاله چاړه په لاس درکه وژنې له بې پروانه کې پنجافه.
دغه دوه شهیدان چې په نن تاریخ کې وسوله، دا نه کم کوچني خلک وه او نه داسې یو عادي دښمن کړي. دا په غټ پلان په غټه تبتیه باندې دا شهادت واقع سو. دا د افغانستان د دشمنانو د پاره یو 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 ستری ستنی وی چې هغه خپل شوم اهداف پر دې خاوره باندې نسو، د لوی کندهار پر ساحه باندې نسو تحمیل ولای، نو د دې مرګ پلان تاسو کوم سرونو مش تاسو خاموش پاته سو، د خپل کندهاریانو سره پر څنګ ونه درېجو، مش تاسو زم شکونه ډیره پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا اته ورځې وړاندې د کندهار ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي په یو وسلوال برید کې ووژل سوه، چې د افغان حکومت دواړو مشرانو یې پړه پر پاکستان رواچول، خو پاکستان بیا دغه ادعا بی اساس وبلل. فاتحه کې دیني علماو بیا د پاکستان حکومت یو غیر اسلامي حکومت یاد کړ او ویې ویل چې باید پر وړاندې جهاد اعلان سي. دوی پر حکومت هم غږ وکړ چې د پاکستان پر وړاندې د خبرو پر ځای په عمل لاس پورې کړي. دیني عالم مولوي عبدالعزیز داسې ویل،
دا پاکستان چې زه کتاب ورښکاره کوم، که دغه د پاکستان حکومت کافر نه و زما به م وژني، دا خلک به مې ګرده وژني. کتاب ورښکاره کوم چې کافر بالله دی، دا کافر بالله دی چې کافر بالله سو. د کافر سره جهاد کوي ولې نه کوي؟ ولې جهاد نه کوو؟ موږ به تر څو ته به وژني، به م یو ساخته وایي خلک به م را وژني، ښه خلک او پاسل ته خدای پرېکړه هر را وژني. پاسل ته ورته ناست یې پاکستان، نو پاکستان ته خو ودرېږه، تر څو چې ولاړ شه ملي جامه به واخلې، خو ته به زر کسه در چې پاس کې
پاکستان کافر بالله دی والله وبالله چې مارګه روا دی.
افغان ولسمشر کندهار ته د خپل سفر په ترڅ کې هم له پاکستانه غوښتي وه چې د دغې پېښې عملي نور ته وسپاري څو دوی یې محکمه کړي. خو پوځي شنونکي وایي پاکستان له افغانستان سره د همکاري په برخه کې رښتینی نه دي او د عمل پر ځای یوازې ژمنې کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په کندهار کې د ولسی جرګې انتخاب د رای ورکولو بهیر روان دی. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د کندهار په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د دشمن په مخ یوه درنه څپېړه ده. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل کندهاریان په دې ورځو کې د جنرال عبدالرازق پر مړینې ویرجن دي، خو بیا هم په انتخاباتو کې د دوی پراخ ګډون د دغه ولایت د ولس زړورتیا څرګندوي. د ښاغلي رنجبر سره رحمت الله افغان مرکه کړې.
دا خو اکرم کارومالی د کندهار د خلکو د په دې یقین لرم چې هغوی دوه درې وارې هلې ځلې به خپلې ډېری کې پال دی چې دوی یو ډېر قوي مشر هلته په شهادت ورسېده. هغه عبدالرازق د خدای وبخښي، هغه خو هلته اوس منل شوی شخصیت و رهبر و د کندهار د خلکو او کندهار خلک له هغه نه ډېر هغه دي سپاسګزاره دي. نو ابالغه چې هغه نشته دوی دغه تشه په خپل رایو ډکوي او دا ډېر لوی همت لري دوی، او یقین لرم چې دغه شعور په کندهارانو کې شته چې دوی ټول نه روښځه ووځي او هلته رایو ورکړي او په خپل رایو باندې راحماتونکي ځواب عایشای ته او د پاکستان ګوډاګیانو ته ورکړي چې دوی همیشه په دغسې ملي وخت او زمان کې چې ملي حادثې دي دوی دا رقم اعمال سر ترسیی چې هغه فقط و فقط دښمنان د افغانستان پی خوشحالیږي. او زه په دې ډېر خوشحاله یم له سهار موږ اطلاعات لرو چې هلته کندهاریان راوتلي دي، نر ښځه راوتلي دي او رایه ورکوي، او یقین لرم چې دغه رایه به په هر ساعت کې تر مازدیګره ډېریږي او د دوی دغه ډېرې رایه به ټول افغانستان وروسته خوا افغانستان په ټول ولایاتو کې به له دوی نه سپاس ګزاره وي چې کندهاریانو وسو کولی چې دغه شهامت او زړورتیا وښيي.
په داسې حال کې چې خلک راوتلي رایه ورکوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګه حکومت ته څه کول پکار دی چې لپاره چې دوی رایه وساتل سي، پاکې رایه وساتل سي او شفاف انتخابات ترسره کړي؟ دلته د کمیسیون مسؤلیت څه ده؟
کمیسیون مسؤلیت د اوس دوه واره ډېر دی، درې واره ډېر دی. زموږ په نورو ولایاتو کې مخصوصا کابل کې خورا ناپاکې وي د رای ورکونې او ډېره غلطي پکې وشوله، تخلفات پکې وشول چې خپله کمیسیون هم پرې اقرار کوي، د شکایت کمیسیون هم پرې اقرار کوي. او موږ عملا په دې کې وارد یاستو، خصوصا په شمېرنې د ارامو کې خورا لوی غلطۍ شوي دي. له دغه دې خدای کندهاریان وساتي، کنه د هغوی غم بیا ډېریږي. په کمیسیون غږ کوم چې هلته دغه خپل دغه اشتباهات باید رفع کړي. غیر له هغه هم ډېر زیات ملامت دي د افغانستان خلکو ته. کندهار کې باید دوی سرلوړي شي تر هغه چې تر یو حده دا تلافي کې ډېر زیات غلطي په هغه کې کېږي، شمېرنو د اراو کې کېږي چې دې ته لاوله دوی متوجه نه. او اوس عملا موږ وینو د بعضې کاندیدانو چې خپل تلي رایې ورکړي دي، هلته صفر دی چې نشته، د کور غړي تللي دي، نور تللي دي او هلته بیا رایې نشته، ورکې دي د خلکو رایې. نو په کندهار کې باید دا کار تکرار نه شي. همدارنګه بیومتریک په ارتباط باید هم دوی هلته ډېر جدي نظارت وکړي. باید ډېر وسایل ایسي، اوس خو ډېر هم لري، دوه درې وسیلې د هر سایډ ته ایسي چې که یو خرابېږي بل فعاله کړي، چې هلته هم هغه ستونزه چې په کابل کې منځته راغلله هلته منځته رانی.
د سیاسي چارو د کتونکو کبیر رنجبر څرګندونې مو د کندهار د انتخاباتو په ارتباط اوریدي. هڅه کوو چې کندهار ته ورشو، خو له کندهار سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوه. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات روان دي. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د یولسو څوکیو لپاره له دغه ولایته یو سلو دولس کسان انتخاباتو ته دریدلی دي. په کندهار کې په یو سلو درې اویا مرکزونو کې نمونه ثبت شوي دي چې یو زر یولس او دیارلس محله کېشي. تمه ده چې نن د کندهار په مرکز کندهار ښار، ډنډ، ژیړی، دامان، ارغنداب، ارغستان، پنجوایی، سپین بولدک، میوند، شاولیکوټ، تخته پل، خاکریز، غورک، ریګستان، میانشین او شوراوک ولسوالیو کې خلک رای ورکړي، خو د دغه لوی ولایت د اتلس اداري واحدونو په ډله کې به په معروف او نیش ولسوالیو کې انتخابات ترسره نشي، ځکه چې د نامنویو له امله په دې دوو ولسوالیو کې خلکو د رای ورکولو لپاره نمونه نه دي ثبت کړي. په کندهار کې 15,000 کسانو د رای ورکولو لپاره نمونه لیکلي دي. هڅه کوو چې کندهار ته ورشو او د انتخاباتو له وروستي جریانه تاسو خبر کړو. له کندهاره آزاد خبریال قدرت رضوان په ټلیفون را سره ده. قدرت رضوان، خبرونه ته شرغلی، څرنګه د کندهار په کومه سیمه کې یاسي او رای ورکول څرنګه روان دي؟ بله
بله، ډېره مننه. بیا هم تاسو ته سلامونه. زه د کندهار ولایت د عمل د میرویس لیسې په سکرار لرم چې دا د رئیس نه ده. دلته خلک راغلي دي او په زیات شمېر خلک ولاړ دي په کتارو کې او دلته خپل رایه کاروي.
تاسو ویل زیات شمېر، یعنی ستاسو له اټکل سره سم په کتار کې څومره خلک ولاړ دي؟
په کتار کې تعداد دقیقا نه معلومیږي، خو ډېر زیات شمېر هم د باندې ولاړ دي او هم د ننه ولاړ دي، دوی خپل رایه کاروي.
د رای ورکولو په بهیر کې خو کوم مشکل نشته؟ یعنی خلک په ځنډ رایه ورکوي او کنه؟ بله
بله، رای ورکولو کې اوس مشکل پوهې دي چې د څه موده هم خلکو سره خبرې وکړلې فکر کړي دي او خو زموږ د نومونه په لستون کې نشته. چې غوښتل دغه فورمه ډکه کړو، د شکایت کمیشن هم شتون نه لري.
بله، یعنی هغه د نوم لیکلو مشکل ډېر عام دی او کنه محدود ځینو کسانو نومان نشته؟
تر دې مهاله چې موږ خبرې کړې دي د اوو څخه تر لسو کسانو پورې موږ ته راغلي دي او ویلي دي چې دا مهال خپل نومونه مو نشته په لستو کې، خو تذکیرې مو سپیکر دي او تذکیرې مو په دغه مرکزونو کې سپیکر کړي دي.
قدرت رضوان، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. له کندهار آزاد خبریال قدرت رضوان و دوه ویل چې په جنو مرکزونو کې دغه مشکل هم شته چې د یو شمېر کسانو نمونه په لیست کې نه پیدا کیږي، خو لکه څنګه چې دوی اشاره ورته وکړه ډیر کسان نه دي او یو شمېر کسان داسې دي. خو یو بل مشکل چې بیا دا دی چې د شکایتونو د کمیسیون کاستازي هلته نشته چې دوی دغه شکایت هلته ثبت کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په غزنی کې د غزنویانو د دورې دوه منارونه چې تاریخي قدامت لري، کیوی خواته په بیلو بیلو وختونو کې زیانمن شوی دي، خو بلې خواته د دغه ځای اوسیدونکو وایي که غم نه خوړل شي نو یو مخ په لمن ځلاړ شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
د غزنی اوسیدونکو وایي د غزنی منارونه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري، اوس د ځوانانو د تفریح تر څنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل سوي دي. دوی وایي که دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې له منځه ولاړ سي. مرتضی وردګن، ورانډړ او عبدالباري حمیدي ازادي راډیو ته وویل حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ورته ښه اړه ولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو، د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي آبادات وي چې له بده مرغه هېڅ توجه نه ده ورته شوي.
متاسفانه چې دا منارونه ښه تاریخي آبادات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هېڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره هغه پورته دومره وران سوی ده او هېڅ بیا جوړ سوی هم نه ده.
دا د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، خو اوس بیرته ګډ سوی دي. بس همداسې پاته دي، ورځ تر بلې خرابېږي. الیکان لوبې پکې کوي، تریاکیانه ته راځي خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستونزه مني خو وایي ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې پامان کړي.
د منارو تر څنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره هلته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار هلته موجود دی. د دې لپاره موږ 5,500 متره یو دیوار پروژه منظور کړي، پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارنه چې ویل کېږي له دریو څخه یې دوه برخې نړېدلې او په بېلابېلو دورو کې بیرته ترمیم سوې دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
دوی یو یې دغه دی، یو مینار چې د تقریبا 25 متره ارتفاع جګوالی لري، او هغه بل مینار چې مخامخ ښکاري لږ لرې دی له موږ تاسې نه، هغه 40 متره ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی.
ترمیم یې اوس داسې ناجزه ترمیم یې اوس کنده ډېر ښایسته جوړ و، د غونو نور ګډ شوي دي. دا کنی دا 150 متره لوړ و. په اول قدم کې باید ساتنه وشي ځکه چې دا تاریخي آثار دي، او دا خو موږ دی وطن یو ډېر یعنی داسې یو شی دی چې موږ ټول دغه باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډېر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډېر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظمه معماري او تر اوسه پرې سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به یې جوړ کړی کنه. نو دا ماته جالب ده. په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته څه شی نه و، دوی څنګه دا ځای ورته انتخاب کړی، داسې ځای چې په ښار ټول ته ښکاری.
بریالی جلالزی او جمیل وقار دغه مینارونه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم په دغه مینارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي، دا تخریب شوی دي او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډېر مهم اړخ یې دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده، دغسې یو میله ورته جوړ شي چې د ولایت د اقتصادي ودې دپاره به دا کومک وکړي.
د دې تر څنګ سي دا یو ډېر ښه اقتصادي سرچینه کېدای شي. غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راسي. بله ښه خبره دا موږ دلته د غزنی په تاریخ، د غزنویانو په امپراتورۍ، په هغه پاچاهۍ باندې لا حداقل د دغو منارونو په هغه چې دومره دنګ دنګ ولاړ دي په ویلتونو باندې نه پوهېږو چې دا څه معنی چې دوی دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روزې کلي سره په 1 کیلومترۍ کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر، انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کېږي. دغه منارونه له پخو خښتو په داسې حال کې جوړ سوي دي چې هره خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوی ده.
Love, Mandy.
logic the goes back to your fronty. The hour in Hazarat of Kuman Mali. The logic the goes back to your fronty. The hour in Hazarat of Kuman Mali. To pick Rona than the Bakwali was.
Kandahar di kalak maan di mahmat maan di kapan share di kapar maan.